افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي په همدې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دیني بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهال 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اورزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو لاندېښنو وروسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدمات کارکونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقا ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به می ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دم قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیعت کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چه نن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او پا نشی ده روش ده کسانو ده زیادوالی پا اره ده نشی موادو سره ده مبارزی وزیر خپلی استجوابی غوندی تا او رو غشته و. د بغلان د امي روغتيار ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستيال عبدالعالم غفاري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد تیر څو میاشتو را پدې خوا د دوی د مسولین لخوا راټول سی وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درملو راټولول ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یو ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یو ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې وې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرس ته وینا کوي. بنسټپالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف د غراز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوی له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کانګرس په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او د غراس پوهان راټولېږي. دا ستانې د سږ کال د ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هوادوالو غو کړ چې په قرغزستان کې د اوزبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د 15 کالیز په درشل کې د اتحاد او سولې ټینګ وساتي. اتمبایف نن په بیان کې ویل هغو اوزبکو کورنۍ چې قرغزیان ساتلی وو او هغو قرغزیانو کورنۍ چې اوزبکان ساتلی وو ثابت کړ چې نجات مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس د غراز ویل ژر بیا او کورسته د شخړو عاملان به مسؤول وپیژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمان بیک باقی او د هغه د ملګرو نمونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور اتری تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوو تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي پخپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لومړي منشي بان کی مون نو وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرنس په څنګ کې د ملګرو ملتونو لومړي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هېوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولی. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان او جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې د غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې پاړتیا او اهمیت پوه شوی، خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه یې ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتنیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسیدلي تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو هر څوک خپله برخه اخلي، خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګکوي.
د هلمند د بشري حقونو ساحوي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه ستا شتون لري په امنیتي او کشمیر په نو په امام ولایت کې په دې صورت د کوچمو متعمین سره موږ صاحب کړی دي.
د امریکا په جندل سوي سندرغړی لیډی گاگا په شوونځیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقوقونه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې ووري د مخکښو شوزو پروګرام کې ل عالیه رسولي سره خبرې شوې چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان شوزو او ماشومانو ته کوي.
د کوچنیوالي رئیس د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. ما غوښتل چې د خبرونه په مرور ورسوم چې څنګه شوې ده.
دا خبرونه تر دروي بجوده چې په جریان کې نور مسایل هم څیړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتانیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې پرز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورونیو چارو او دفاع وزارتونو د یک شنبې پرز ویل و چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وی د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالی ونیوله اوس څونوري ولسوالی له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د یوې جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کېده. کیران او منجان هم دغه سي بهارک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دي. هر شیبه ممکن په دغه ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي څو دا ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر سخداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغه عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغه عملیاتو کې مرګ ژوبل هم سوي ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والی مازادی راځي ته ویلو چې په دغه جګړه کې په باندې لاس کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر ټپیان دي او څلور تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. والی دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه څه وه.
ولې عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالۍ ولې لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان یو غرنی ولایت ده، خصوصا یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هوار ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخ کې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خواته د بدخشان مدني فعالان وایي چې چېرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاسته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ سقوط وکړي، همدارنګه د وردوج ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجوردو دام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی. که دا ونیسي نو هغه نورې ولسوالۍ به دوی د ګواښ یا تهدید لاندې وي.
ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې واردې کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اوولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی لمانډې ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنی نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی، جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي، مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغوی باندې ضربي واردي.
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زورونو زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ته وویل چې مشکلات شته په افغانستان کې، د چین استخبارات دي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده. جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کوم حمایت کېږي، د هغې مسولوي کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی، مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر ځای خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په 14 ولایتونو کې 12 پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هیره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کیږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوې دي. اغلی یون ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ویلی چې مونږ مسلکي کسان، مونږ ور کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت، یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به وګمارو. خو مګر مونږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګټي.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا 9 میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسی جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تون خبرګونونه یې راوپارول، خو چې تر ډیره دغه تشې ډکې شوي دي. انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه، بلکې د پیژنګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقرره د مسلکي توپ او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقررې چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې دغه دوه رهبران سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بیرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره وړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دوی وایي دوی ډیری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پیژنګلوي او روابط له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډیریدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن پر رپورټ کې مو وردل چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پیښې ثبت سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي دا شواهد په لاس کې لري چې شي لا هم په یو شمېر محبسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي، او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقي په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل.
ستا شتون لري په امنیتي او کشفي ارګانونو په هلمند ولایت کې په همدې څو ورځو کې چې موږ متعمینو سره موږ مصاحبه کړې دي، دوی د مختلف نوع شکنجو څخه دوی تجربې درلودل او موږ سره شریکې کړل. که دا د پولیسو کې ده، که دا په امنیت ملي کې ده، اوس شکنجه شته.
صدیقي وایي پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضروري هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کېږي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجې خبره ردوي. وایي د محبسونو اړوند پولیس روزل شوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک دې حق نه لري چې یا شخصي امدان یا محباس او دا شنو لري په ټول هلمند کې نظر تیرې کې به مناطق کوم پیدا کړو د قانون په کار کې
ملاخل ول کچیر په ډیره شواهد ومندل سي عاملین به قانون ته وسپري. د هلمند ملي امنیت لمړی مرستیال ډګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقیف خانو کې د زندانانو د هر ډول شکنجه خبر رات کړ. وی ول حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای سي نظارت وکړي او د دوی په توقیف ځایونو کې د زندانانو سره په اړه خبرې وکړي. د لمړی ځل نه چې په هلمند کې د زندانونو او توقیف ځایونو څخه د شکنجه او زورونی خبرونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په احتساب لاس پر کړ دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د 200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو غوا سازه دی رادیو ته غوښست. د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنۍ روغتیايي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړنۍ روغتیايي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د امیر روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنۍ روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې تر ډیره هوارې شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورخودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به خونځي تزی د درملنې وړ ستونزه به حل ته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د امیر روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل:
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د کمدیش برګی مټل لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړې او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسی کولی. رپورټ له روح الله انوري واوري.
د برګی مټل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادی ازادی رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګی مټل او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې. د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله، حکومت کې ورسي واغلته تلاشي واخله، دا غلطه تلاشي بېخي در پدری. فقط هغه خو بدن شکل کې دا کړې دي، خو هغه نه دی خو یو یو طالبان وزي تاغوی تلاشیگانی که اینو نور چه باون؟
چه وی در تا؟
خواهش وی چر تازی و چه که اسکر خونه یو دا غشید.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوستو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه شي نه لري. یا خو 15 لک روپۍ د ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتیر واتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کمو پورې لوی لار کې وسلوال مخالفینو پوستې جوړې کړې او خلک ستونز سره مخکړی دی.
د کمدیش او د برګمټل لار تقریبا 8 کاله را پدې خو بند ده. د ګوردیش نه بر تر کمو ساحې پورې، تر اورمور نه لخته ساحې پورې، دا ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او دا غوی له خوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس او ګریوان.
سرپرست والی وای دوی 2 ځله د یادې لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړې او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه لژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او موږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لار د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانیستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي. په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی لزابل وای په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دی وشي. حنیف له کندوز لیکلې، په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو ولایت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې د ګرشک او نادالي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله د دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اوریدونکي رحیم الله مقدس بیا په مارجې ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جماعتونو کې درسونه ووایي.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښې ښځې خوست په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 کېدونکي دي. جنقال کوزای په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاغوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاغوړونکو کې اووه مېرمنې، دوه بهرانیان او د عامه خدمتونو څلور کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او د طلبي تر جدي سیړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپل راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د اینکو د میسو کاند تړونونو د عملی کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې داسې انتقادونه چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غوړ دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې دغه وزارت په قوانینو او مقرری کې ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوه ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزې لامل صادر نسول او سوداګر او بڼوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګری او صنایع خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوي. د کندهار د سوداګری او صنایع خونی وای چې سش کال په دغه ولایت کې د تازه میوه په ځنګړی توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وی. د نورستان سیمیز چارواکي وای چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنی او مالداری بوخت دي، خو له دې سره سره لا سره غلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دی وای په نورستان کې د وزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وای په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او چالو کړي، خو د اسلاسو تخمونو او سری لکمر سره مخ دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني ډیر شپله، یو یورو اوه شپږ افغاني پنځه شپله، یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني پنځه ډیر شپله، زر ایراني تومان اوله افغاني پنځه نیو پله او زر پاکستانی کلداري 500 اتی افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل تاسې کولی سي چې پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د دولو سو ساتونو لپاره واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو پانه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سي د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونې کې برخه واخلئ چې پته د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو. د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل لو جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې اتیا متره اوږد او اته متره پلن دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په نهه میاشتو کې جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوز د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلاوونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ رادیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې وویل.
دا پل اتیا متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټول نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړئ. تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي. تاسې هر یو د ده پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشا د موټر دلته خاخو مریض شي څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست فواید یامی رئیس انجینیر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیموال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمیر تجارتي مالونه په همدې لارې خوست او بیا نور سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پل د جوړېدو په اړه رپورت واوریدی. اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن یې ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سرمقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستی چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسائل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د دې نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. 2 اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه د غرض د مخکشو شزوونیز پروگرام خوترغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچي د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅه کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستي لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولی سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خبرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
لیډی گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د ښه راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خوښیني سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند د خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یو وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک شاروال کړنلاره اناف از اناف په قانون بدل شي کنه. سندرغاړي لیډی گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپل په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار شوی و. لیډی گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکو چې شل کاله پر دې مشر وو جنسي تشدد ورسره کړی و. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډی گاگا نوې سندره Till It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپل دې سندره کې وایي زه په هیجم چې تاسو څنګه احساسوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شوو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شوو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سي، د خبرونی لمیلم څخه به اوورو. د خبرونی میلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مشر محمد اسد صفای دی. صفای سمحترم شرغلاست،
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لاره ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسې ته خپل د زړه کومه سلام سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم.
سپای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دې دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوقو په مورد دی. دغه 350 ماده هم چې یو ډیر د مهمو حقوق بشری مادو څخه ده چې دلته دی یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي، د غې د حقونو په مورد او همدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بلاخره د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخیستی او د دې د حقونو په اړوند او همدارنګ د هغه بې بضاعت او بې ملکیت او بې سرپرسته ښځو په اړوند او هغه کسان چې کرسمي دندې درلودلې کې نه درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلی دي چې هغې اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د دې د ژوند د ښه والي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولی شي دغه باقي عمر چې تیروي په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دوی په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالی مرستې او داسې نور، ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپلو حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثه او بازماندگانو د حقوق قوانین، یعنی د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچیر هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچیر د دې په خقته شوی دی لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسطه یا ولته د تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دمرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت د په ګډه د یو کمیسون جوړ کړي وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان مونږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر مونږ سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بده مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړي چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې فعال ونډې د پاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده. مګر په دغه برخه کې په طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوی. او همدارنګ د زړو خلکو د پاره، متقاعدینو لپاره، مونږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفي چې ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم، زیات توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی د خپل تقاعد، مګر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې د هیڅ نوې مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او د سکی په دغه اخر عمر کې د تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي او کچېره هغه کسان چې د رسمی دنده نه لري او دغه زړخ سنټر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي. د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابرې چې د هلته کین یو پارک وسی. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنی د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کړي بیچارهګانو ګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره دوی دومره په عذابیږي. داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي. مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بیزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخیږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته. مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري، هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل افشای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
بیا هم اشاره غلست. سپای صاحب، په دې برخه کې اړوند ارګانو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي وي؟
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کارونه کې دغه امر ده نه ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوته اونکه هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازم ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانونګزار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره ښه وجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کور ودان.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
آزادی رادیو.
کخی خزی.
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اڅه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د پاره مو د تعلیم او د صحت په اړه موږ کومه کارسوالي دي. دا نور خلک چې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي دلته په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې دي او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینه شهر هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بلې، زموږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومک ورسوو نو رسیږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه دي، او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دي، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یې امنیت وزیر موږ ته خپل رئیس استولې دي. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دوی د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولی دي او د غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان چې موږ سره امریکا کې ژوندۍ او ډېر دغه د امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. او ځان موږ سره امریکا ما غوښتل چې زه د خوانه نشم مرورم، خصوصي د شګو لپاره، په دې خاطر چې یو وخت افغانستان داسې ملک وو د ولایتو په کندهار تعلیم او د شګو لپاره ډېر اپورتونیټیز وو چې د اسلام د لارې او شنه باندې به په هغه رقم اپورتونیټي به دا ښځلمه، او په دې خاطر زما زړه خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت مې اخیسته ده. په امریکا کې زه غواړم چې دلته خپل زبان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ستاسو د کارونو مخې ته پراته خنډونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو ښځه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلاتونه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل لارې داسي، او موږ باید ټول افغانان سره یو ځای کړو چې دا سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي، او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای باید د مشکل په پرسته، خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د خاص څخه د وزارت عمر زنان، د وزارت صحت یعنیه، او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت موږ ډېر اخیستی دي. په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته، او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته. که د دغو مشکلاتو مخه ونه نیول شي، تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي؟
هر لکه ما چې د مخویله چې هر کار کې ستنه ده، مګر موږ باید خپل کار کې نږدې وخت تبدیل مشکل خدمت وکړو. او دا د دې موږ خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري، باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي. دې باید راپورته کړي. دا ډېره مهمه ده او چې ستنه باید یو لار ورته پیدا کړو.
علی جان رسولی مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
ډیر مننه.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل کنزیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.